سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس مخ کې تر دې چې د خبرونو مطلب د لړ شو خبرونه د ماجرینو نړیوال سازمان یا آی او ایم د راپور لمخې تیرونی له 5000 او شپږ سوه څخه ډیر افغان اتباع ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د همدې مودې په لړ کې یو 2500 څلرویشت کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دا بهر ته د تللیو پرتله 1300 زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې 1416 تنه د اسلام کلا او ابو نصر فرعي لارې ایران ته تللي. په داسې حال کې چې 9420 کسان د تورخم سپین بولدک او غلام خان لاری پاکستان ته تللی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې ایران ته 9.5% په اقتصادي دلایلو تللی دي. د هغو کسانو په منځ کې چې له ایران څخه راستنه شوي او 50% یې شړل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قابلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو ادارې پرون پر خپله ایکس باڼه ولیکل چې د قابلګۍ د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په وینا د قابلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او ویلي چې هره ورځ په افغانستان کې په داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي 3 میندې او 1.5 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبردار ورکړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لاپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یوه کان کې کار کوي په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دا پیښه پرون د هرایي ولسوالۍ په شراک کان کې وشو. ځایي مستشارواکو ویلي چې یوه خصوصي کان ته د شپږ کاریګرو ننوتل او سکرو کیندنه یې پیل کړې. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بیهوش شوي وو مړه شوي دي. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو له یوه موټر سره د بار وړونکي لارۍ د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د سپرلیو د موټر په چپه کېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د تیرونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي د لارې خرابوالی او زیات سرعت بلل کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ اعلان وکړ چې سند ایالت د بیلابیلو زندانونو څخه 4 تنه افغانستان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. قونسلګرۍ په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 1 زده کوونکي شامل دي. هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. او وروستی خبر هم دا چې ټاګر شوی د افغانستان د فوټسال لوبډله د نړیوال چمپلر کې نن په خپل لبړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټسال فیډراسیون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبانان مازیګر د کابل په 5 بجې به ترسره شي. د 2023 د فوټسال نړیوال جام پرون شنبه په ازبکستان کې پیل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د دایکندی پیخې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په دې اړه خپرونه کې واورئ. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې ډیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبانو د راتګ سره ډیموکراسۍ بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکړي.
ننګرهار کې د خپرندویو ټولنې یو شمېر مسؤلین د کتابونو نه خپرېدو اندېښمن کړي دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دای کندې کې د داعش د مرګونې برید د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازرګانو د قضدي او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د زره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونې برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باقی زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یو شمېر ناپیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یوه بل قربانۍ د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د هغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپی شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی، نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور لویا لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې، په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسله والې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه ځپلې او په ټنځایونو یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ هغه چې د یو شمېر افغان نجونو او د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل به وکمر دوه سپ افغانستان کې لمزه تللې ده. طالبان هم خپل نظام په شری اصول ولاړ اسلامي بولي د دیموکراسي پرستونو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوریت نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودل سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او نامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسي پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسي څه ته وایي؟
دیموکراسي معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغه ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی دی دوا کلمو سین ترکیب شوی، البته دا یونانی لغاتی دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ آزاد وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسي په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کڅام په دې اړه تازه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصول ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د دیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبان د راتک سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوې ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بله پیغله هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري. همدارنګه خبري اعلان د خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، چې د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نه شو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان د جمهوریت نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ وروسته رامنځته شو د دیموکراسي په اصول ولاړ و. خو دا چې په 2002 د جمهوریت نظام کې د دیموکراسي په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسي او بشري حقوقو لپاره د مبارزې له امله د فدرش ایبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک،
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وي. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه. خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېره یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې بارخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز راډیو د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهال به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ییز رئیس ایدوارد کینز برونر وای ډیری جرمنی شرکتونه چې په روسیا کې سوداګری تړلی په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمنی شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو نوی کیدونکو انرژي لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاستیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقوقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کشمیر پاکستانی رسنی لدی ډل ایکسپرس ټریبیون وای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف درانی لدی کابل لدندې ګوښه شو چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو په خکېدو کې مثبت اخیستل درلود. دغه پاکستانی ورسپانې د خپل زینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او طالبانو سره د مسایلو په اړه تعامل بيخي کمو. تازه د رادیو د مشال څنګه خبرېل وای چې د پاکستان بارني چې روزره د سپتمبر 10 د درانی د دندې د پایته رسیدو خبره کړې ده. پورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام کشمیر مټان بیا وایي چې که څه هم د پاکستان استابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو به ګټه خوندې شي خو له وروستیو اقداماتو ښکاري چې د دوی محاسبه سمه نه وه. د پاکستان د سنا مجلس بخانه غړی افارسیب خټک وایي چې د اسف دورانی د پاکستان د پاوز غوښتنې پوره نشو کړلې نو ځکه له دندې لرې شو. تفصیل پر راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ اسف دورانی د ناسمې کارکردګۍ له کبله ګوښه شوې ده. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې په کې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پایته رسیدو نیټه خودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو لمخې که څه هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لری کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د زینو بخبره سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورسپانه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کومه خیز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوخه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په اړه چې کوم سیاست دی د جوړیږي د جنرالانو لخوا هغه یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغه کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغه په کې زیات نقش لري نو چې کوم ملکی خلک وي یا د بازار خارجه یا د نور شوبونه نو هغوی دپاره په کې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوخانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او استابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همدارشان کوم عکس العمل چې دی وښود د پښتونخوا والی په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او پټولیز توګه د دغه هیواد د حکومت چې هغه کوم ناکام د سیسی او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملی شي هغه نه عملی کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د سونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یو غونډه ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور ویلیو چې واړی د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د سونزو پاړه مخامخ خبري وکړي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو پاړه د ګندپور لوړاندی زملاتړ کړي خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزی حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مرسوت خنوي د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري، اما د حکومت پاکستان مرکزی چې دی مخصوصا آیسای مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زده خوردونو په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغون کې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې رښتینی مبارزه ونکړي، په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونې ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرېدل. نور جزات راپور کې
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یله هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاو خوشپنګ میشت وړاندې د یو شمېر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خبرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
د خبرونې په دویم برخه کې ارته د زهرو کاروان خبرونه لرو. خو ترغه مخ کې خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه 3 افغان اتباع خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. قونسلګری په خپله ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي 20 زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي. دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې لا هم په سندیالات کې 15 پورې افغان اتباع بندیان دي. په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 ټپي شوي دي. د طالبانو د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو لیو موټر سره د باروړونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپي شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بلابلو کلسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلیو لیو موټر د چپکیدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپي شوي دي. 15 افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یالات د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لکبل امړې شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د پیښه پروند هرنای ولسوالۍ په شارک کان کې وشو. ځای چارواکي وایي چې یو خوسی کان تش په کارګر نه وتل او د سکرو کیندنې پیل کړو. وروسته 15 د میتان غاز لکبل امړه او شپږم چې سخت بي خوشوي وو وښ خورل شو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرامې د اروپای اتحادیه او همکار موسسو په مالی مرسته اجرا کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال گروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
The burden of the counter-narcotics campaign
د کوکنارو منع کولو پریکړه د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغه بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل زمکه نه لري او د نورو خلکو زمکه په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لخندونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړې ده.
Nobody knows who controls the
It sok na pohegi che da zakhiri la chasra di shtamono khalko taryak tar smak holand di putkali di da tar smak holand yo phat iqtisad de la hamdi amala sok na pohegi che sok te di phatish tamani khawande da abdul salam punum yo motad wai che da avil pech karu yo ehtiyat der zyan ra rasawale de
دا غویل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کوي چې اوس هم په لاسونو کې خو می چاپونه غډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې چرسو ولې په لاسو کالو کې د سمد خان ظاهري سیرې ته ځان ودانه ساوه خو ولې جان یې ډیر زر لب خو غورځاوه.
راځه چې کینو یو سیګریټ یو هو
سیګریټ زه خو د سیګریټ یې ولې نه
سپار والری بابا یو دو 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 وها
نه 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 وهم دز نه چې په چرس وخت دز
نو چې پاخته شي چرس من براو نړي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څیړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړې چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملي او د کار زمینه برابره نشي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډیره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the Canada Narcotics campaign falls
do kuknaro manakolo prekri da logoz mukularun ko par bazgarano kargarano wa ha bazgarano de raghis kade che khpal izmakin na lari aw da noro khalgoz makhe pijara akhli os bazgarano ganam aw noro kakhtuno ta makha kade che da dawl kakhtuna logo kargarano thartya lari پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بیکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسې بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسې وکړې د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږد مهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمنو شویو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونه برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو 2.5 کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0% شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 6 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې. او لیکلی دی چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
All counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
موږ په دې ورستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږي وشي په ورستۍ پیړۍ کې دا د نشه یي موادو پر ضد یو ستر کمپاین دی.
انټي ډرګ کمپاینز اف د لاست سنچری. You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیره شته. دا زیرمه د چاپ واکې
کنټرولز دی سټاکس. Nobody knows who controls the open
It sok na pohegi che da zakhiri la cha saradi shtamono khalko taryak tar zmak holandi put kridi da tar zmak holandi yo phat iqtisad de la hamdi amala sok na pohegi si sok ta di phat shtamani khawande da che pa di zakhiro ke sumra taryak pratadi pa di alala trosa kara malumat nasta zma pa nazar da muntakhid che wayo afghanan da taryak ko loi zakhiri lari kho maluma na da che la دیشته منو سره څومره تاریخ ذخیره دي.
Hands of these wealthy Afghans is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منکولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډیر زیانمن شوی او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
The victims could be helped. In our report, we really try to focus on the most vulnerable
aspects. واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډیر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منکولو له کمپاین څخه ډیر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډیر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منکول ډیر پر هغو بزګرو اغیز کړی چې لږ ځمکې لري او هغه کارګران یې ډیر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردي ځمکې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا سته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت دی، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو رایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشه یي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been significant resistance by
farmers. د بزګرو مقاومت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي. دوی د نشئی موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یو بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامی کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشئی موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځنګړي ډول په غرنیو سیمو کې شي. هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
کنسیډرینګ د فیکټس کرایسس ګروپ
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی،
تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه ارزوئ؟
لوکس لایک ان افغانستان.
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
څرګنده ده چې پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy ban is in Afghanistan ki de kuknaro par kakh de bandiz la dawam cha da da nay ast no bi awal la narewal tulane cha wadi che la nashi mawad sara to mubarize pa par kha ki taliban mulatad ukri
narcotics programs
the international community should take this opportunity
نړی والا ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسو ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اړیدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالسلام فارمیسی لوستی او په خوایې درملتون درلود. دای چې بیلابیل نشئی مواد استعمال کړي وای چې په ورستیو وختونو کې به د ورځې شپګ او اویل پیچکاری لګولي. عبدالسلام چې د ستنو نخې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کې یا څو ځله له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس په ما دواخانه مې وه، پلار چې په حق ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سیګرټ شو، نسوار شو، چرچ مې وهلو، همدا غابل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دا غابل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې اووه دانې هن حتی تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې یو ګوشه غوندې ځکې به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 ژوند زندگی نه وباسلم چې په دې کې هیڅ کوم چې ملا سره نه وړل غیر د خپګان تشویش په دې باندې خپلم ډیر خفه یم د څه شو نه مجهن مرګ ته د ختمې هغه شو خیر دا خپل ما په ځان وکړل مخکې کوم لږ زره فرق راغی ډیر فشار را باندې راوستل نو په ما باندې هم د سرو رو 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 را باندې پښول نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې خبر شي، ورونو خبر شو، خویندم خبر شي، پدی قبلا خبر ماشومان خبروان خبر شد که او با ما بالای خودش مشکل داشتی دیگه و داخل استانی که هم دیترسان که بس اکثر اول داشته شد بس کورانه را خانه زدید بیبوارش ولما پدی قبلا نزدیر پک ایمان ایم اینی سه ما نوش ول خبر غلطی نرنا شویدی دید جنگونا هم امروز را دیر کردی و رونم بیکری دی آرشه چی پم مخی تراره کلاس می دی نشیده ولو ترخه خطیره هم داده چی بس یه براز مندل تیه و چه سر لنجه شوال آغا شوال همدس یه خبری او کرد آغا ما او والو آغا چه ما او والو نو زریر پخیمان شوال هم آخره که خوبا دی که زرهم توانی شوال ما بان یه ریزه او کرد نو مشکل داو چه دیر کلک کلک می بست پس سر سر هوا یه خلا مات شوال و پوز مات شوال دو بندی شوال ما بس هم دا یه شوار را بل 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 ترسو دوی منگ سرا رو او کی داو خانمی او موسم شکر داشته دا خو لکه مخی چی و اغا سیالات که نو خو زغارم چی بیرتا رو 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 لخیره زار سا جور کم نخیره مخی حالات تا لخیره را ورسوم
په خاطر کې مو وریدل چې عبدالسلام د نشو له عمله زرغ سکی یا او څو ځلې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا کرمه مونږ تاسو منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتاد ایگی
دا داس مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبرم دی ازاده راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سه زما سرسم و دخمنی کوی
ترن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان له لسو کالو راهیسې د چرسو نشه کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او صمد خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي، خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخي له پیژندلو وځي. دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي و دلته میله کوو.
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی، دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
اوهو نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي، کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میله ای باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لري، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګریټۍ ووهو، باغ به وروسته وګوري، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګریټۍ؟ زه خو د سګریټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه آسمان به را ونړېږي. دازه چه پاخته ایم سر آبانده شوی دی هم خپل تجارت که هم او هم ترتا تکره ایم که اینه مانی رازه چه غیبه و نیسو
نه نه غیب درسته نمیسو سمه دارا کسی گرته
آن داده واخله چه ده دنیا پا خوان پوشی
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازا 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 پدغه چوکی کنه
خا سم ڈاکٹر صاحب
خزوانا او اس خبره ده
ڈاکٹر صاحب ز پچر سمو تا دیم غوړم چې علاج می وکم
دا خود ډیر خنیت کړی ده سمره وخت کیږي چې چرسو نشه کوي
یار دا زیو کل بکیږي
خا دارا ته وای چې څنګه په چرسو وخت شوې
لیون دیوال سره ملې دتللوم هغه چرسیو ما ته ویل چې دو 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 وها ما چې وها بس شروع می ورته وکړه او دا د تروس په دی بلاخته يم
ها اوس دا را ته وای چې ولې واړې علاج دیو کې
ډاکټر صاحب زونی می تبا شو بس نور څه کې تو ژوند می تبا شو غریب سړی اوس هیڅ کار نشم کولای
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري
ډاکټر صاحب زمان دی ول لاس کاله کیږي چې چرس نه شي کوي خو سور او سپین ځوان دی چې تا ته راولم ولکه ور باندې پوشي چې دا دی چرسی ما فکر نه کاوه چې چرس دی دومره تاوان ولري خو زه په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک جوړ کړم بیخي له په خو غورځولم
چرس خو ډیر بد شی دی ځینې خلک بیخي لیونی کوي
نو دا زما انډیوال سمد خان ولې داسې ګل غونډه تازه ده او زه دومره ژر خراب کړم
ستا انډیوال څه کار کوي
هغه تجارت کوي خورا ډیرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچی کوي نن دلته او سبا په خارج کې بس کار جوړ لینو
ته څه کار کوي
زه غریب سړی او خټه کوم کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي
بس بس پوښوم ګوره ځوانه تا په خپل ویل چې هغه ډیرې پیسې لري او ته غریب سړی انډیوال دې ښه خواړه خوري د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته بېغامه خپلې میلې کوي کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی
والا رښتیا هم دا خبره خدا
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي خو وروسته خامخا غورځېږي دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي
رښتیا هم
بل مثال به درکم مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم خوږ به شې خو نور څه نه درباندې کیږي خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم پخته یې ماتیږي او کیدای شي چې مړ شي ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډیر کمزوری دی اوس پوه شوې
هو ډاکټر صاحب پوه شوم ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي نو علاج دې ډیر اسانه دی رازا لما سرا
سم در ڈاکٹر صاحب درزا
دا زادی رادیو ترنو اوریدون کو دا زهرو کاروان خپرونه هم دوم روا تر بیام پر لوی و مهربان خدای سپارو دا الله پامان
دا زهرو کاروان
تر زلفان تر مارا پوگو دا
ګمو